السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د پېښور پولیسو تایید کړ چې د دوی درې ملیشه سرتیری په نننی ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پېښور د پولیسو مشر میا سعید رسنیو ته ویلي چې ځانمرګي بریدګر د سرحدي پولیسو د مرکز مخته برید کړی. هغه ویلي چې پولیسو دوه نور بریدګر مرکز ته د ننوتلو څخه مخکې په ډزو وژلي. د ملیشه سرحدي پولیسو دغه مرکز د پېښور مزدهمه صدر سیمه کې موقعیت لري او نږدې ورته د پوځ یو مرکز هم پروت دی. اخوا د لیډي ریډنګ روغتون ویاند محمد حاسم وایي روغتون ته یوولس ژوبل کسان لیږدول شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. پر اف سي مرکز د برید مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د امریکا او اوکراین چارواکي د جنیوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنیوا کې جرګه شوي وو او د هغه وړاندیز شوي پلان په اړه خبرې وکړې چې متحده ایالاتو د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په هدف جوړ کړی دی. د سپین ماڼۍ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې خبرې رغنده، متمرکزې او د درناوي وړ وي او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. بلخوا د اوکراین ستر مرکچی اندری یرمارک هم ویلي دي چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زندۍ شوی جسد په هرات کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم سرسبز یاشلر اعلان کړی دی چې پر هغه لومړی برید شوی او بیا یې جسد ځوړند شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم پخوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنې تایید کړی دی. او د هند مشهور فلمی ستوري درمندر دیول نن دوشنبه په ممبئی کې مړ شو. هغه نه اتیا کال عمر درلود. درمندر چې دوه میرمنې او شپږ اولادونه لري له تیرې یوې میاشتې راهیسې ناروغه وو او په کور کې سا ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر دروپیدی مورمو او یو شمېر نورو هم د دغه وتلي فلمی ستوري د مړینې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. د خبرونو پای بلاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په هرات کې طالبان اوس خزینه ډاکټرانو ته هم اجازه نه ورکوي چې له چادري پرته روغتونونو ته ورشي.
دو ورځې کېږي چې دوی له چادري پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول.
ملګري ملتونه وایي پر لپسې وچکالي د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کوي. درمل تولیدونکي وایي د دې امکانات نه لري چې په لنډه موده کې زیات درمل تولید کړي.
افغانستان کې وسه او قلم دوا جوړول کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کیږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف لري. د افغانستان ټول مصرف یې پوره کوي سي نه سي کوي.
د پولیو د واکسین پاک لهم له یو مرکل رو نور مطالب هم شته را سره پات شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات ولایت د حوزوی روغتون یو شمیر خزینه ډاکټرانی وایي له خزینه ناروغانو او مراجعینو وروسته اوس دوی ته هم روغتون ته له چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. لږ تر لږه دوه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته تایید کړی چې پرون دوی تر ساعتونو انتظار او د چادریو له پیدا کولو وروسته روغتون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د طالبانو عامې روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات حوزوی روختون ته پر ورتلونکو خزینه ناروغانو او د دوی پر پایوازانو د برقی په پسرولو د محدودیت له لګولو وروسته طالبانو د دغه روختون پر خزینه روختیا پالانو هم د برقی یا چادری استعمال جبري کړي. لکه تر لګه دوه خزینه روختیا پالانو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د یک شنبه پورز دوی تر ساعتونو انتظار او د چادرې ول پیدا کولو وروسته روختون ته د ننوتلو اجازه ترلاسه کړه. د هرات د 1320 روختون یوې خزینه ډاکټرې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نخ پرې دوه غوږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل داسې مهال چې په روختون کې د نن بستري ناروغانو دوی ته اړتیا لرله خو لزګونه ډاکټرانی نرسانی او قابلګانی د روختون په دروازه کې ساری پاتې وي او د طالب ځواکونو روختون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوله.
دو ورځې کېږي چې دوی له چادرې پرته ډاکټرانو ته هم روغتون ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. دوی پرون زموږ ډېر همکاران په دروازه کې د ساعتونو لپاره ودرول او موږ ته اجازه نه راکول کېده چې بالاخره مجبور سو چې بیرته کورونو ته ستنسو.
د همدې روغتون یوې بلې ډاکټرې په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل سر لدې چې ټولو روغتیا پالانو ماسکونه او حجاب کړی و خو طالب ځواکونو ترې د چادرګانو د خوستلو غوښتنه کوله. د هغې په دې لیکلي پیغام کې راغلي چې پرون د سهار پر وخت روغتون ته راغلو سره لدې چې چادر نماز او ماسک مو لرل خو د طالبانو د نظامی ځواکونو لخوا یوازې د دې لپاره د روغتون دننه ته د تګ اجازه را نه کړل شو چې ګنی موږ چادري یا برقه نه لرله. موږ خزینه ډاکټرانی دوه ساعته د تړل شویو دروازو شاته ودرول شو په داسې حال کې چې په روغتون کې بستر ناروغانو زموږ مرستې ته اړتیا لرله. دغه خزینه روغتیا پالانو ازادي راډیو ته وویل چې لتیری نګدی یوی میشتری سي په دې ولایت کې خزینه ناروغانو او د دوی پایوازانو ته روغتونونو ته لبرقی یا چادرې پرته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېده. د دې ولایت یو شمیر خزینه اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې دوی له سخت ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل څور از مخ کې سخت ناروغ او خوروختون ته ایوازې د دې لپاره د ننوتلو اجازه ورنکړل شو چې چادرې نه واغوستي.
چند روز پیش وقتی خیلی تب شدی
سور از مخ که دیر سخت ناروغ هم لرنم روختون تا سرال دی چی پورا حجاب می مراد کرده و پا دروازه که ولر طالب دیدی بزای چی مانا پختن و گری چی چی مرست در سرکا و لیسم اجازه را نکرده و راتبی ویل چی ولر رسا کور تا او چادری بسرکا و بیاراسا پا دست حال که چی زر دیر اگان سوام او سخت تبا می درلوده مجبور است بم بیرت کور تستن استم.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې نومبر میاشتې په نهمه د بیپولې ډاکټرانو سازمان هم په یو بیان کې ویلي وو چې په هرات کې خزینه ډاکټرانو ناروغانو او د هغوی پایوازانو ته له چادرې پرته روغتونونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. ایم ایس ایف ویلي وو چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. دغه سازمان اندېښنه ښودلې وه چې دغه محدودیت د خزینه ناروغانو مراجعه 28% کمه کړي. د طالبانو دغه تازه محدودیت د بشري حقوقو د څار سازمان لوري غندل شوی او ویلي دي چې دا اقدام د خزو پر خپلواکۍ برید دی. دغه سازمان د روان نومبر په شلمه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې طالبانو په دې محدودیت سره د خزو ټول حقونه په ځانګړي ډول د تګ راتګ ازادي د کار حق او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی په جدي ډول نقص کړي. که څوم په دې اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا او امر بالمعروف وزارتونو ویندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1401 د ثور په ولسمه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نه غوښتي وو چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید خزې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي وو چې خزې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سړغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات شي. له هغه مهال تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تدبیق په افغانستان کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مل دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډیر شمیر ماشومان پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې د سویلي کوریا په مرسته هڅه کوي چې ننګرهار او غور ولایتونو کې د شلو کلیو لپاره د پاکو اوبو رسولو سیستمونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ماشومان او د دوی کورنۍ شکایت کوي چې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
سوارلس کلن آصف د فاریاب ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای هر ورځ دا او کشر ورورې له یو لرې ځای د بشکو په وسیله د څښاک پاکوي او بخپل کور ته وړي. نوموړي نن دوشنبه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل د دوی په کورونو کې نه بمبېشته او نه هم د پاکو اوبو ژورې څاګانې، نو ځکه د په ګډون ډېری ماشومان اړ دي چې شاوخوا یو نیم ساعت مزل وکړي او له سیند د خپل کورنۍ لپاره د څښاک پاکي او براوړي.
مشکل اینه که 20 تا طاولا بده لب دریا میریم خوردن اینو میاریم سخت، بعد مجبوریم خر بطلبیم. برف بارون که میکنه باز یخ که میکنه همی خر هست زی کس لخشده میزنه و دوی آوردگی نفر مصرف میشه و باز دوباره باید برگردی باز دوباره بیاری. تفلو اینجا زیاده، روزانه 20 تا 25 تا 30 تا میده بچه فقط میده که ایمه خدا میده تا.
د ننګرهار جلال آباد ښار د لومړي نهي اوسیدونکو شفیق الله هم ورته شکایت لري.
ننګرهار کې هم زمون خوا کې چې کوم کورونه دي، د کورونو اوبه چې دي یو نو بوی پیدا کړی دی، نو خلک ډېر دي د سکولو د اوبو سره ډېر په تکلیف کې دي، یا چېرته لري جمعاتونو ته ورځي اوبه راوړي. یو مشکلات دي که چېرته دغه کې برخه کې موسسات او جمع دولت ټول وړي کارو کې تر څو خلک د مشکلاتو څخه خلاص شي.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وایي چې د څښاک د اوبو سربیره د دوی په سیمه کې خلک د کرنیز اوبو له کمښت سره هم مخ دي.
منصفانه مو هم مشکله
او بده مرغه موږ نه یوازې د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو، بلکې د کروندو لپاره هم د اوبو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ یو. دلته څاګانې وچې شوې دي، بارانونه نه کېږي، وچکالي ده. د غوریان کوم سیند چې دی پکې اوبه وچې شوې دي، او اوسمهال موږ د غوریان اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ یو.
دوی د طالبانو حکومت او مرستندوی سازمانونو څخه غواړي چې دغه ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ د پلازمینې کابل ډیر شمیر اوسیدونکو هم په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د څښاک لپاره پاکې اوبه له ټانکرونو نه په بیا اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې د څښاک د اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلی. دغه سازمان پرون یکشنبه د نومبر 28 په خپله ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولی شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. په بیان کې راغلي چې اوسمهال دوی د سویلي کوریا په مرسته په ننګرهار او غور ولایتونو کې په شل بیلابیلو ځایونو کې د اوبو رسولو سیستمونه رامنځته کوي. یونیسف په افغانستان کې د اوبو رسولو د دوامدار سیستمونو جوړول پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د یوې مهمې حل لارې په توګه بیان کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق وړاندې تر دې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کړې او ویلي و چې که په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو کابل ښار به تر 2030 پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 28 په یو راپور کې ویلي و چې په 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 15 کلونو کې سخت وچکال په توګه ثبت شوه. د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر کارپوهان او ازادي راډیو ته ویلي چې په اوسنی وضعیت کې د حکومت او خلکو له لوري د اوبو د سرچینو مدیریت خورا مهم دی. دوی ویلي په کلیو او بانډو کې د کانالونو او کوچنیو بندونو جوړول کولای شي د اوبو سطح لوړه کړي او د غراز اوبه ذخیره کړي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر د تیر کال د هود په شپږمه په کابل کې په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې اوسمهال د افغانستان نږدې 15-16% خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نوموړي لسیزې جګړې په ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، پر لپسې وچکالي او اقلیمي بدلون په افغانستان کې د اوبو د کمښت عمده عوامل یاد کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن دوشنبه د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د روغتیایي چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د 4 ورځو پر مخ روان وي، ل 15 کلونو کم عمره و 1.4 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین 2 ورکړل شي. دا چې دغه کمپاین به د پولیو ناروغي په مخنیوي کې څومره موثر وي، په دې اړه نوریاس نوري د پولیو د واکسین له متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې ده چې په افغانستان کې یخنۍ ته په پام سره څه فکر کوي چې دغه کمپاین به په تیره بیا په لرې پرتو سیمو کې بشپړ تطبیق شي کنه.
په افغانستان کې خو د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاینونه د کال په سر کې پلان سي، بیا خپل ټاکلي وختونو باندې تطبیقیږي. په دې کې د کال په ټولو برخو کې دا کمپاینونه تطبیقیږي، هغه که دوبی، پسرلی، منی یا ژمی. نو دا کمپاین هم په هغو سیمو کې دی تر ډېره بریده پورې کم چې د پولیو له لوړ خطر سره مخ دي. او که موږ تاسو وګورو ډېری هغه ولایتونه پکې شامل دي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، او همدا سیمه له وخته په افغانستان کې د پولیو لپاره تر ټولو له خطره ډکه سیمه ده. او د ماشومانو معافیت هم په دې سیمه کې کم دی، د واکسین کوریج یا پوښښ هم په همدې سیمه کې تر د هېواد د نورو سیمو په پرتله ډېر کم وي.
تاسو دغه د ولایتونو یادونه وکړه، له اکثر دا ولایتونه د ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته دي. په تیره بیا د کونړ، لغمان او نورستان کې فکر کوي چې هوا ته په پام سره چې اوس ډېر سړه شوې ده، دغه کمپاین به هلته بشپړ تطبیق شي؟
زه فکر کوم افغانستان قسم هوا یخه ده، خو ژمی په بشپړ ډول سره هلته تر اوسه نه دی په افغانستان کې پیل شوی. نو د کمپاین په تطبیق کې باید کومه خاصه ستونزه ونه وسی، او د پولیو له منځه وړلو پروګرام طبعا د خپل سکیجول مطابق کمپاینونه پلانوي او د اړتیا مطابق یې پلانوي. نو هلته خو په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو سږ کال د پولیو پیښې شته، او په محیط کې هم تقریبا 50 زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو په دې اساس باندې کمپاین ته طبعا اړتیا ده چې هلته پلان شوی او تطبیقي
ویل شوي چې دا کمپاین به د څاڅکو په بڼه، یعنی له 50 کلونو کم عمره ماشوم ته به 2 څاڅکي د پولیو ورکول کیږي. توپیر د څاڅکو او د تزریق په څه کې ده؟
د څاڅکو واکسین او د زرفي واکسین چې د پیچکاري له لارې ماشومانو ته لګول کیږي، دا د پولیو ناروغي په وړاندې دوه ډوله واکسین دی. د پیچکاري له لارې کوم واکسین تطبیق کیږي، د هغه کوم وایو فائدې ډیره ده، هاو موثریت ډیر زیات دی، تقریبا 95% موثریت لري. خو د هغه تطبیق ډیر زیات پرسنل ته اړتیا لري، ډیر زیات تخنیکی کسانو ته اړتیا لري، ځکه په یو ځل باندې د هغه تطبیق مشکل دی. او د څاڅکو کوم واکسین چې دی دا ټولیز معافیت رامنځته کوي، ځکه د کمپاین په شکل دا تطبیق کیږي، او د دې تطبیق هم ډیر اسانه دی، هر کس کولای شي دا تطبیق کړي. نو د کمپاین په شکل کې دا تطبیقیږي تر څو هلته ټولو ماشومانو ته رسیدګي وسي او هغه تر پوښښ لاندې راوستل شي.
د عامې روغتیا وزیر د کمپاین د اعلانولو په مهال ویلي دي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې قومي مشران، مخاور، دغه راز ملا امامان او خپل میندې او پلرونه باید مهم رول ولوبوي. د دوی رول څومره مهم ده چې دغه کمپاین ماسر وي؟
په خاص ډول باندې بزوام د مندو او پلورونو رول تر هر څه زیات مهم دی، ځکه ماشوم سره دوی په نږدې تماس کې دي، ماشوم د دوی اولاد دی، نو تصمیم د واکسین کولو یې هم دوی نیسي. نو کچېرې مندو پلورونو دا تصمیم ونیسي چې خپل ماشومان به واکسینوي، نو زه هیڅ ستونزه نه وینم چې دا کمپاین دی بریالی نه شي. د دې تر څنګ موږ تاسو په ټولنه کې بلابل قشرونه لرو او خلک د هغوی تر تاثیر لاندې وي. نو په ډېری سیمو کې داسې خلک شته دي چې هغه د ځینو مشرانو یا د ځینو علماو تر تاثیر لاندې دي، د هغوی په خبره کوي. نو که چیرې علما او قومي مشران خلکو وغواړي تر څو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، نو طبعا دا کمپاین به په ښه ډول تطبیق شي او بریالی به وي.
تاسو چې د پولیو د کمپاینونو یوه اوږده تجربه لرئ، څه سپارښتنه کوئ په تېره بیا میندو او پلرونو ته؟ پولیو څه ډول ناروغي ده؟ یعنی په دغه حرکت سره دوی کولای شي چې خپل ماشومانو ژوند وژغوري، که څنګه مشخص سپارښتنه مو څه دي میندو پلرونو ته؟
په افغانستان کې کله چې یو څوک د پولیو ناروغي په حق له خبره کوي، نو خلک دا مقایسه کوي له نورو ناروغیو سره چې په اوس وخت کې مرګومیر ډیر زیات دی. نو دوی دا وایي چې پولیو خو دومره ماشومان نه متضرر کوي لکه د مثال په توګه سناف دی یا ځینې نورې ناروغۍ دي. خو د دې هغه سابقې ته کتل پکار دي. دا یو داسې ناروغي ده که په پراخه کچه خپره شي مرګومیر به ډیر زیات وي، او دا داسې ناروغي ده چې تداوي هیڅ نه لري. کمو متاسي تقریبا یو شل 15 کال پخوا وختونو ته ولاړ شو، هغه وختونو کې د ناروغي د کال درې درنیم لکه ماشومان متاثر کول په ټوله نړۍ کې. نو خطر یې ډیر زیات دی اوس په ټوله نړۍ کې. دا لمن زوړل شوی فقط افغانستان او پاکستان کې په ځینو خاصو سیمو کې شتون لري. کچیر لدی سیمو دا ناروغي ورکه شي په بریالیتوب سره نو ټول نړۍ به ځین بیغمه وي، ځکه په دې ناروغي باندې فوکس ډېر دی. دومره اوږد مزل تر سره شوی دی، کدا اوږد مزل په پای کې نړیوال پرېږدي نو ټول نړۍ بیرته ځین په خطر کې کیږي. نو په دې اساس باندې میندې او پلرونه که کومک وکړي له دې پروګرام سره او د کمپاینونو په ترڅ کې فقط ماشومان واکسیناتوران ته راوباسي، که کور کور کمپاینو یا که چېرې مسجد په مسجد او تر مسجد یې ورولي، دا دومره غټه ستړیا نه دی دوی لپاره، خو د دوی به یو ډېر لوی کومک وي په نړۍ کې له روغتیا سره.
د پولیو واکسین متخصص ډاکټر سید کمال شاه سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی، د ویشه به غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په داسې حال کې چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخونو د زیاتولو خبره کوي، یو شمیر درمل پلورونکي او د درملو تولیدي کمپنیو مسولین وایي په هیواد کې د نننه په لنډ موده کې دومره درمل نشي تولیدولی چې د افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د نننه اوس په کافي اندازه معیاري سړې خونې، تجهیزات او خام مواد نه لري او په بازار کې هم ورځ بلې ته بهرني درمل بهرنی درمل په کمیدو دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د امروختیا وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د نننه د درملو تولیدونکو کارخانو او اقلامو شمیر زیاتوي، خو د درملو یو شمیر کاربارین وایي چې د هیواد اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته په کتو په لنډ وخت کې او له بهرنیو مرستو پرته شونې نه ده چې د افغانانو د اړتیا وړ ټول درمل تولید کړای سي. دوی که څه هم د اعلان ته خوښ دي، خو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې له نږدې درې اونیو راهیسې له پاکستانه او د دې هیواد له لارې له هنده په بشپړه توګه د درملو واردېدل بند سوي او په هیواد کې دننه په کافي اندازه تولید ته زمینه نه ده برابره سوي. د درملو دیوی کمپنۍ مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کوم کمپنیان چې فعلاً دلته کار کوي، داسې کمپنیان شته چې همدلته افغانستان کې وسه علامه دوا جوړول کوي، همدلته افغانستان کې تولیدات لري، نو دا معلومات نه کېږي چې دا بیا د افغانستان څونه مصرف لري، د افغانستان ټول مصرف بیا پوره کوي سي یا نه سي، کومه خام مواد له پاکستان نه راتله، نو اوس به معلومات نه کېږي چې دا خام مواد دوی د چین نه واردوي، د هند نه واردوي، یا د ایران نه راوړي، دا کوم ځای نه سي پوره کوي. والا وضعیت خو که د دې حساب باندې ووینې وازیت
خانه ده. تغشان د کابل د پروان هوټل چیرې چې د درملو تر ټولو لوی بازار دی، یو شمیر درملتونونو مسولین وایي په هیواد کې د نننه ستا تولیدونکو کمپنۍ دومره درمل نسی تولیدولای چې دوی بازار ته وړاندې او د خلکو اړتیاوې پرې پوره کړای سي. د یو درملتون او درملو یوې کمپنۍ مسول شفیق وطنیار ازادي راډیو ته وویل چې وارد مخه له پاکستان د درملو د واردېدو بندښ سره د درملو له کمښت او د بایو له لوړوالي سره مخ دي.
بعد از اون تاثیرات زیاد خود در بالای دوا گذاشت، بخصوص دوای پاکستانی که تقریبا 50% قیمت شد.
لهغه محل چې پاکستان درمل بند شول، تر 50% د ډیرو درملو بای لوړی شوی، ډیره کورانه او حتی د ذخیره لپاره درمل یوړل. همدا اوس بازار کې درمل زخت زیات کم شوی، د خلکو اړتیاوی پرې پوره کیدای نشي. وګد محل کې شونې دي، خو فعلاً د هواد اقتصادي حالات ته پکتو شونې نه دي، ځکه همدا اوس هم موږ درمل په ځمکتلو کې ساتو چې لک ساړه دي، تر هغه نور پورته معیاري امکانات نه لرو.
د پروان هوټل کې د درملو یو واردونکو شرکت مسول قسیم حیدری بیا وایي چې تر هغه چې په هواد کې دننه په بشپړیا هم په کافي اندازه د افغانانو د اړتیا وړ درمل او روغتیایي تجهیزات تولید شوی نه وي او هواد په دې برخه کې په ځان بسیا شوی نه وي، په خبره ای باید له هواده بهر درملو د ورددو مخونه نیول سي. د ازادي راډیو ته وویل
ته داخله افغانستان بس تولیدات کم کمپنی اتا شرکت های شون دی اینجا نیست، از بیرون به حساب مواد خام میشن.
است افغانستان که دننه ډیره کمپنی که څوم خپل خام مواد له بهر اخلي او خو هغه شان کیفیت باندې درمل نشي تولیدولای، کوم چې له بهر راتل. مو خپل مخک له هند او پاکستان درمل راوړل، ډیر سہولت خو اوس چې د هر ځبن شوی د درملو بای لوړی شوی دی. طالبان باید د دې وضعیت د حل لپاره ولاره ومومي، باید حداقل اوس لپاره د لاره
نه بندولې.
د درملو او روغتیاي تجهیزاتو د کاربارین داسې وخت د څرګندونی کوي چې تازه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د درملو د کیفیت وړولو د تولیدونکو کارخانو او د اقلامو په ډیرولو یې کار پیل کړی دی. دغه وزارت بیان شرافت زمان د یک شنبه په ورځ د نومبر په 23مه رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې د درملو او روغتیاي تجهیزاتو تولید 130 کارخانې فعالیت کوي او تر 600 اقلامو درمل تولیدوي. د وزارت په هیواد دننه او بهر افغان پانګوالو نه غوښتي چې د درملو پر تولید پانګونه وکړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شنبه په ورځ د نومبر په 23مه په خپل اکسپانه لیکلي و چې هند ته د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزی د سفر پر مهال هندي چارواکو سره په افغانستان کې د درملو تولیدونکو فابریکو پر جوړولو هم خبرې اترې سوي او ټاکل سوي. یو هندي پلاوی په دې هدف نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د درملو د کمښت اړوند اندېښنې په داسې حال کې په زیاتېدو دي چې دغه هیواد لا لوړاندې له اقتصادي ناورین سره مخ او د بهرنیو مرستې پرې درول سوي دي. دغه راز د طالبانو له واکمنېدو سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تیر جمهوري نظام په پرتله هم کورنیو او هم نړیوالو پانګوالو په بېلابېلو برخو کې پانګونې کمې او یا هم بندې کړي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د هندي فلمونو نومیالی ممثل درمندر دیول د نومبر په 24مه د نه اتیا کلونو په عمر مړ شو. صدر اعظم نریندر مودی پر اکسپانه بیان کې ویلي دي چې د نوموړي په مړینه د هندي سینما یو دور پای ته ورسید. رويټرز او د فرانسې خبری اژانسونه وایي درمندر له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې ناروغ و. نوموړي په لسګونه فلمونو کې تمثیل کړی او په 1915 کال کې د شولې په فلم باندې ډیر مشهور شو. نور تفصیل په دا ریپورت کې.
بسنتین کتوں کے سامنے مت ناچنا سامبا.
دا غږ د هندی فلمونو مشهور اداکار درمندر دی چې د نومبر په 23مه د هند ممبئی ښار په یو هسپتال کې د 90 کلو په عمر کې مړ شو. درمندر له 13 کالو راهیسې د بالیوډ یو له مشهور اداکارانو وو او نوموړي په دې موده کې شاوخوا 300 فلمونو کې کار کړی دی. درمندر د هند ترڅنګ په پاکستان، افغانستان، سریلانکا، بنگلاديش او یو شمیر نورو هیوادونو کې خورا زیات مینوال درل. درمندر د اکشن فلمونو ترڅنګ په کومیډي او رومانس کې هم خپل ځانګړی مقام لري او د خپل ځانګړي غږ، ډایلاګ او انداز په بنیاد یې په میلیونونو مینوال پیدا کړل.
لیکن
چا مې
تمه لیکن خوش نه پرو خپل بندوق کا کارتوس یې چھوڑ جا بسنتي ګلې کو جلدی جا جا.
د درمندر لومړنی فلم دل بی تیرا هم بی تیره وو. له اغي ورستو د نوموړي د کامیاب فلمونو یو نه ختمیدونکو لړۍ پیل شو. درمویر، لوها، میرا گاؤں، میرا دیش، چھپکے چھپکے، راجا رانی، سیتا اور گیتا یو له مشهور فلمونو وو چې نوموړي پکې د اکشن هیرو ترڅنګ د ټوکو ټکالو او مینې محبت کردارونه ډیر په کامیابی سره لوبولي وو. خو تر ټولو مشهور فلم یې په 1915 او یایم کې شوله وګرځید چې درمندر پکې د ویرو کردار لوبولې وو او هیروین یې د نوموړي اوسنۍ میرمن او د هندي فلمونو یو بل وتلی چهرا هما مالنی.
مې به تر خون کی قسم خاطر کرتا ہوں ایک ایک چن چن کے ماروں گا چن چن کے ماروں گا.
د درمندر، امیتاب بچن، امجد خان او هما مالنی دا ګټ فلم 50 کال پس هم د مشهور فلمونو په فهرست کې حسابي کې.
چه اکیلې چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کر رہا، اپنا خیال رکھنا.
درمندر د دسمبر په 8مه کال 1915 کې د هند پنجاب صوبې د لودیانې ضلع په نصرالی کلی کې زیږیدل وو او پوره نوم یې دھرم سنگھ دیول وو. د نوموړي دوه زامن سنی دیول او بابی دیول دا وخت د بالیوډ مشهورې څهرې دي. که څه هم درمندر د بالیوډ یو له کامیابو اداکارانو وو خو نوموړي د هندي سینما نمبر 1 یا اولنی مقام ترلاسه نه کړل شو او وجه یې د هغه وخت ملګری فلمی ستوري لکه دلیپ کمار چې اصل نوم یې یوسف خانو، راجیش کنا او امیتاب بچنو. پا په 2012 کې نوموړي ته د اغه د خدماتو په سر د هند حکومت د پادما بوشن ایوارډ ورکړو. د بی بی سی په وینا نوموړي به همیشه ویل چې هغه هیڅ کله د نمبر 1 جوړېدو په هڅه کې نه دی پاتې شوی. په یو مرکه کې نوموړي ویلی وو چې ټول پام یې دې ته ګرځولې وو چې څرنګه د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د نوموړي مړینه د هندي سینما د یو دور اختتام بللی دی.